مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمینا په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. په لومړي د دې وخت خبرونه وو. ستړي مشه اړوند بیره د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سګډار پرون قامي سملی ته منی بجټ وړاندې کړی چې پکې د 140 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. د بنو بجانې خیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنې ضد مظاهره شوې ده. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 40,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سګډار پرون قامي سملې ته منی بجټ یا کوچنی بودیجه وړاندې کړی چې پکې د 140 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوی دي. سګډار سملې ته خپل وینا کې ویل چې حکومت جنرل سیلز ټیکس تر 83% پورې لوړ کړی دی. نوموړي ویل حکومت کوشش کوي چې داسې ټیکس ولګي چې په غریب او منځنۍ طبقې کم بوج راشي. د نوو ټیکسونو لګولو په دې اړه قانوني مسودې ته د 2023 کال مالیاتي بل نوم ورکړل شوی دی. پرون د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې د حکومت مخالفو ګوندونو د دې بل مخالفت وکړ او ورسره د دواړو ایوانونو غونډې د جمعې ورځې پورې وځنډول شوې. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپل وینا کې په منی بجټ نیوکې کړې او ویلي دي چې د سره به ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. د بنو پجان خیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو په سیمه کې د نامنې ضد مظاهره شوې ده. ځینو مظاهره چانو مشال لري ته ویل چې امنیتي سرتیرو د فروری په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکن اجمان وزیر له جاني خیل منډې گرفتار کړ او له ځان سره بوته. دوی وایي که وزیر څه جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر او د مظاهرې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل.
په علاقه کې چې کومه ناامنی یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده. د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راوړ کړی دی چې دلته کې مزید مونږ په خپل خاوره باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مزید په دې خاوره باندې وینه تویول نه غواړو.
د جاني خلکو پولیسو او امنیتي ځواکونو د اجمن وزیر د نیولو پاړه سندې ویلې. د خیبر پختونخوا په ګومل پونتون کې د هلکانو او جنکوز د کونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پونتون انتظامی لخوا پرون په جاری کړل شوی حکمنامه کې زده کونکو ته ویل شوی چې د پونتون په سړکونو یا میدانونو دی له یو ځای ګرځېدو یا ناستې ډډه وکړي. د ګومل پونتون ویاند راجا عالمزیب نن مشال لیډو ته دغه خبر پخلی وکړه او زیات ته کړه چې پونتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګوارې پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. البته نوموړي په دغه اړه نور سپیناوی ونه کړ. ټاکل شوی چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کېدونکي امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری له 14 څخه تر 20 پورې دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بلاول بوټو زرداری به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. البته واضح نه ده چې نوموړی به په کومه نیټه جرمني ته روانېږي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 40,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لاره پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو د 12 ټرکونو قافله د فروری په 14 په باب السلامه سرحدي نقطه شام ته داخله شوه چې بیا د دې هیواد شمالي برخې ته ورسېده. د وروستو لاغې چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. ژغورونکو کسانو له زلزلې 8 ورځې پس ځینې کسان ژوندي د راپریوتو ودانیو له ملبې راوستې دي. او د پاکستان سوپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور په وخت 9:30 په کراچۍ میدان پیلېږي. د 20 ورځې کرکټ په دې ټورنمنټ کې پرون ملتان سلطانز کوټا گلیڈیٹرز لوب ڈل تا په 9 وکټو ماته ور کړی ده. دا د دې وخت اوردونکو خبرونه مو ورده ک را سره ملګری پاتې شوې نو په دغه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ دی، وفاقي حکومت د 110 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې.
مړه باندې 500 روپو وړه مې زما د روټي کېږي، بس موږ دې ته نشو رسېدی، نو مخکې بس کوو یار.
د بنو په جان خېلو کې ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون د لارې د نیول شوو سیاسي فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
په لکه کې چې کومه ناامني یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده، د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راوړ کړی دی.
د سند صوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور 110 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
پدی افغانانو کی پری گل بی بی هم شامل و د کمی خاون په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
د سیمې اونړې رحم را پورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو فروز. روزم ګړوم به موجوده د پاکستان وفاقي حکومت د نوو ټیکسونو لګول لپاره وړو کې بجټ یا منی بجټ وړاندې کړی دی. حکومت په دې بودیجه کې د 110 اربع روپو ټیکسونه لګولي چې په خبره یې د غریب او متوسط طبقې پر خلکو به بوج ناراضي. د خزانه وفاقي وزیر سغدر پرون قومي سملی ته د منی بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د خبرو په ترڅ کې د مالیاتي بل لارې کابینې د 110 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. دا چې په دې بجټ کې پر کومو شیانو ټیکسونه لګول شوي او پر عام ولس باندې د دې څه اثرات وي، تفصیلي له کراچۍ د نیاز علي خان پر راپور کې.
په بجټ کې د ټیکسونو ل زیاتولو وروسته ل شپې نه وخته مرکزی حکومت د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. د پېټرول یو لیټر 2.40 روپۍ ګران کړې شوې چې قیمت یې 202 روپۍ، او د ډیزل یو لیټر قیمت کې 83 روپۍ زیاتولو سره قیمت یې 288 روپو ته ورسید. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د فروری په 15 په قومي اسمبلی او سینټ کې منی بجټ وړاندې کړو، او وی ویل چې د 2023 په فاینانس سپلیمنټري بل کې نور ټیکسونه لګوي. نوموړي ویل چې په یاد بجټ کې به په سیګریټو، مشروباتو، وفاقي اکسایز ټیکسونه زیات شي. ګران بیا موټران او لګجري یا د شوق نور شیانو باندې جنرل سیل ټیکس د 15% پورې د سیوا کولو پریکړه شوې، او بیا د سیمټو یو بورې ل 15 تر 100 روپو پورې نور ګرانوي. اسحاق بار ویلي چې هڅه کوي چې داسې ټیکسونه ولګوي چې د کومو نه چې غریب او د کم آمدن خلک لږ تر لږه تربوج لاندې راشي، او د روزنۍ استعمال پر توګو نور یا اضافي ټیکسونه ونه لګولې شي. په پاکستان کې عام ولس چې د ګرانۍ سره مخ دی، وایي چې د نوي ټیکسونو سره به مالی ستونزې نورې هم سیوا شي. په کراچۍ کې د یو شخصي ادارې کارکونکي لیاقت خان وایي په وسني ټیکسونو د تیلو بیو په زیاتولو خپه دي، او وایي چې د غریب ژوند به نور د تکلیف سره مخ شي.
تنخواه مې 20,400 روپۍ تنخواه ده، او په دې کې گزاره ډیره ګرانه ده. ولې چې نن سبا آی آر ایس حکومت چې کم دی پیټرول ریټ بڑھاوی، مہنگائی ډیریږي. پیټرول ریټ در چې نما مخکې لګېدل 3,000 روپۍ پیټرول، اوس سمه لګي 6,000 روپۍ پیټرول لګي. بیا کور کرایه ده، بیا نور مسائل دي، بجلی بل دی، دا ټیکسونو په مخه زیاتیږي. بجلی یونټ بڑھاو شوې، د یونټ بڑھاو دی، گیس یونټ بڑھاو دی. او حکومت له پکار ده چې غریب عوام لپاره سوچ وکړي او کم سے کم دل ریلیف ورکړي. لگا دا وشي مونږ عام عوام لکه ریلیف ورکړي د ټیکسونو چې لګي نو په غټو خلکو لګي، نقصان خو بیا غریبانو نه بس.
د پاکستانی رسنیو راپورټونه دي چې جنرال سیل ټیکس له 15% څخه 83% ته په اضافه کولو، او د هوایي جهاز ټیکټونه، بورا، شربتونو باندې د ټیکس له زیاتولو سره به د ملک په خزانه کې 110 اربع اضافي روپۍ ترلاسه کړي شي. په کراچۍ کې د چمبر مشر طارق اسد وایي په ملک کې بهرنۍ زری مبادله ذخیره انتهایي ټیټی کچې ته تللې وه، او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام وروسته دا تمه وه چې ټیکسونه به سیوا کول کیږي، او هم داسې وشوه.
ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جائے.
دی وائی ضرورت ددی خبری دے چې داسې پالیسی راوړی شي چې لکبل سنت کارخانی بیرته بحال شي، د گیس او بجلی بیو ته دی پاملرنه وشي، په خاصه توګه په سنتونو کې، او که زری مبادله را نغله نو زمنګ زری مبادله ذخیره به نور کم شي،
هماره ذخایر مزید کم هو جائیں گے.
اسحاق ډار ویلی چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو پترس کې د فاینانس بل لاري کابینه 110 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړی ده. لدې ترڅنګ جنرال سیل ټیکس د 13% ته پورته کړی شوی. په پېښور کې میش اقتصاد پوها خبریال طاهر طاهر امین وای لدی وسنی بجټ سره با د گرانی ترڅنګ بیروزګاری نور زیات شي
د سره بار د مهنګای یو نوی طوفان نزی ولې چې تاسو کو وګورئ نو عام شیدونه لکه د خوراک اوړو شو یا رج شو یا چاو دالونه شو تاسو قسم شیدونه باندې هم دغه ولګي ټیکسونه ولګي نو لازمی خبر دغه په آسان کیږي ان کنزیومر ته او هغه به گرانی کیږي بهرحال دا دایمه شرایط دي او دا به پوره کوي چې کوم دا ریوینیو گیپ دی دې پوره کولو پر دا ضروری هم ده
بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وای حکومت که په بجټ کې د ورځنی استعمال پر توګو ټیکس نه لګولې خو بل لور ته د تیلو بای سیوا کړې شوې چې له امله به ورځنی توکي په خپل ګراني شي نو موړې وای پاکستان چې له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ خدا ټیکسونه بعد د ملک پر معیشت نور بوج زیات کړي
په دې کې څه شیزونه داسې د خوراک بنیادی ضرورت شیزونه دي چې هغه د دینه مستثنا ساتلی دي او چونکی بل طرف ته چې دینه پېټرول قیمتونه سیوا کیږي بجلی او ګیس ریټونه هم سیوا شو نو دغه په وجه باندې دا شیزونه چې دینه دا هم متاثر کیږي او بیا د کشن عام شیزونه چې دینه دغه هم ټول قیمتونه به سیوا شي ځکه چې جنرال سیلز ټیکس چې دینه هغه 1% سیوا شو ګرانی چې د مخ کې نام د وخت کې تقریبا سالانه 30% فاو شای چې دا د سرکاري چې د مینی بجټ په وجه باندې با دا نورم سیوا شي
د اقتصادي چارو کار پوهان وایي حکومت چې د نړیوالي مالیاتي ادارې له شرطونو پوره کولو سره به اوس پاکستان ته پور ورکړي شي چې د مل اقتصاد به سخت طرف ته روان شي او لا دیوالیه کې دوه سخه به بچ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
وفاقی حکومت په مینی بجټ کې د تیلو ترڅنګ د خوراکي توکو بای هم لوړې کړې دي عام ولسوایي وار لمخې لګرانې څخه پریشان وو خو اوس له نوو ټیکسونو لګولو سره هر څه نور هم ګران شو دی وایي په موجوده حالاتو کې ژوند ستونزمن شوی دی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په پېښور ورسک روډ له عامو خلکو سره د نوي مینی بجټ په اړه خبرې کړې دي راځي چې وق شو ورته
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو شاهنواز ترغزم او په پېښور کې په ورسک روډ باندې داسې یو بازار دی او مارکیټ ته پاغه کې ولاړ ما او کوشش کوم چې دلته د عامو خلکو نه چې اغه په فروری په 15 د وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار لخوا په اسمبلی کې یو مینی بجټ په معنا هغه چې شپږ میاشتې پس او یا بیا دا د وفاقي حکومت خوخه ده چې د شپږ میاشتو نه زر هم او رای هم نه وړي او یا رای وړي دا منی بجټ چې کوم راوړې دی نو دای د آی ایم ایف یا د نړیوال صندوق په وینا باندې راوړې دی پېټرول 22 روپۍ ګرانه شوی دی او ډیزل چې کوم دی نو هغه 10 روپۍ او 40 پیسې ګرانه شوی دی ترڅنګ جنرل سیل ټیکس معنی هغه چې کوم عام شایانو باندې کوم ټیکس په حکومت غونډاو په هغه د 10% نه 30% تاړولې چې د هغې سره به په پاکستان کې هر یو څیز چې خرڅېږي په هغې به دغه قیمتونه به د هغې ګرانېږي او د عامو خلکو سره خبرې کوم چې د هغې په ژوند باندې تر دې وړاندې چې کومې ګرانۍ راغلې وي هغې به څومره اثر غورځولې اوس که دا ګرانۍ نوره هم راشي د دوی په ژوند به څه اثر غورځي غورځو دي دی کې السلام علیکم
وعلیکم السلام
کاکا نوم دې څه دی
شاهزاده
شاهزاده کاکا څه روزګار کوي
مردي دی کې څوکیداري کوم دی مارکیټ کې نو
څومره میاشتې پیسې درته راغونډېږي
څلور سوه 7000 چې دا لاره پټه نه چې ډېر وخت خو څلور 15 میاشتې دې سړي ته مې ویلې کما تروڑا روڑی دو سیرا دری سیرا دو سیرا دری سیرا ہوئی مالا بعد 500 روپۍ میں روا دا روچی کی گی بس
نبی ٹکسونا وفاقی وزارت خزانہ چی کم دیا گوی لگا بولی دی نبی ٹکسونا دا غی سرا دا بستا پا جون من سم را سر ورزائی
اسا کہا جو مک دیتا نیشو رسی دی نمخ کی بس کوئی آرد لازی رضا شی
وقت سم را ورزائی پس ہوڑی
یقین پر رب بچاو کا پما گنہگار مکو میں مختار کی جو سوگرا کی بس دغه خو کی منګا دکان نو شو خل دی خو کی بس واج
کیله خو دی ټول سپیل
بعد دوش پی تک
ها ډیره مهربانی
الله ی خوشال زنده
تماشان رادیو قدر بنا اوریدون کو تاسو د شہزاده کاکا خبره تری اوریدلې دوش پی تک له عمر دی د غټه وټه نور هڅ په کور کنهشتو دی وای چې یو غټ اختر او بل غټ اختر کچا غو خراکړه خو خرو د دینه علاوه به داسې منګ یو سبل جوګار نه کیږي دلتا نور ملګری ولاړ دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
انوم دسه
نور سید
خوراکی او غیر خوراکی ټول شاین ګرانه شوی باغی خبري
سار خبر شما
څه درته ویل
یاراله دکان کې خبر شما دی پیپل سٹاپ کې و ير سو باندې ټیکسونه ملګری د لور سب
خدا پستا پستا روزگار سره
مصری توپ کار کوم دکان مې دی مخ کې غوم توړی اغستی او دنیا غوړی مړی ار سم مغستل هغه دړي زلوټي و مغسته بس 10 کیلو غان او نیم کیلو غان راغلی
گرانی ده
گرانی ده ډیره زیاته گرانی ده
د مشال اړو قدرمنو اوریدونکو ګورو په دې ځای کې نور هم صدا سي د کم ګاډي والا سره خبرې وکړي هغه قدرمنو اوریدونکو دې خوراله ما دلته یو کاکا دې رکشا ور سره دا رکشا کې خوراکي شین د بسکټ او یو شوبل شي خودلې دي د دکانونو باندې کاکانوم دې سره
واصل
او داسه سرګرځي
دا د بلټۍ دي کې کونه دي دا شلمال دي کنه
چې پټرولې بیګار ګران کړی چي دي پرونو نو پاګې خو خبرې او هغه بستاسو په ژوند او تاسو په دې روزګار او تاسو په دې مزدوري سره پرې باس
اثر خو دې ډیر پرې باس کنه دا کا غاړې چې کم ودانه دا شو مطلب 1000 روپے خرچ کوي بیا 1500 کوي دا خو زموږ د مزدوري نه کړی چې زموږ د حکومت او یا بل سو خونه راکړي کنه پسل روپے پیٹرول ہی نوم دا پیکر دادا پتا کہ ملاوی گی لس روپے دی باقی او کہ پسل روپے شی نوم دم گا لس روپے دی باقی
نو گٹا وٹا دی باقی بے خوب نکی گی
نو دا گٹی نا دا کمی شی کنا چو گرانی لائی شی نو گٹی نا کمی شی کنا
او ته وړي سپینګر مې عمر باندې سو کاله
عمر مې 23 پېته کاله
پېته کاله حکومت هم سره ریټایر
اوس موږ مطلب دا یې دا کار نیو راوز دا یې ګور ما په یلاغه ما لاس کې خو چودری دی نشم تا ته کنه او چودرې دې شنو په دې مې لاس نه خو
ډیره مهرباني نو هغه ټول مشکلات هم بیان کړو د ګرانې نه د غیژن وړاندې څومره غیژن شوه دي او چې د غمنی بچت کمرغه په دې کې نورې ګرانې او نوې ټکسونه ولګېدل باغې کې به د غیژن څومره غیژن کېږي هم په دې باندې مال اجازه تر کوي د مشال ریډیو د پاره د ورسک روټ په خبر نه شانواز ترځه
هم دغه موضوع کې پاتې کیږي اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د پرورې په 14 د نویو نرخنامو لمخې د شرګانو بیا 1515 روپۍ او د یو کیلو غوښې قیمت 1450 روپۍ تر رسیدلې د شرګانو کاروبار کوونکو مشالې ته ویلي چې په تیر یو میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې تر 500 روپۍ اضافه شوې ده چې لوجې عام اولس له سخت ستونزو سره مخ شوې ده دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د مینی بجټ لارې د یو سل او یا عرب روپو نوی ټیکسونه لګولې دي په دغه اړه تفصیل عظمت علی شارک
په خیبر پختونخوا کې د خوراکي توګو او د چرګ د غوښې په قیمتونو کې سیواوالې راغلي او عام اولس وای چې نور یې اوس ته اغستو طاقت نه لري د پیښور اوسیدونکي زمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو په قیمتونو کې روزانه سیواوالې راځي خو مزدوري هم هاغه ده
زما د ورځې دیاړي چې د 200 روپۍ ده او تیر شوی 45 کالونه همدغه 200 روپۍ زه دیاړي خلم او شیزونه ورسته ورځ ګرانيږي که تاسو واخلی چرګ د چرګ 420 روپۍ کیلو ته ورسېدو نو دا چې ډیر شیزونه دي چینی هم به د اسمان سره خبرې کوي دالونه شو اغم ګران دي او زمونږ دیاړي هم اغه ځکه ده نو لکه خپل خو سړی گزارو کې خو کده ملم راشي نو چرګ 420 روپۍ کیلو ده نو انسان سکه مجبور شي
دا فروری د 14 د نرخنامو ترمخه په پیښور کې د چرګ قیمت 1450 روپۍ کیلو او د چرګ د غوښې قیمت 1500 روپۍ کیلو دی د خیبر پختونخوا د چرګانو د کاروبار کونکو د اتحادی مشر حضرت ګل مشال ریډیو ته وویل چې د چرګانو د خوراک د نشټوالي لوجي پیداوار کم شوي چې لوجي نرخونه هم سیوا شوي دي
کم ریټ سیوا دي د چکن نو دا ټول د دې چکم نه فیډ او بیا د فیډ نه برج کم د دې را میټیریل لې لکه مطلب کل او سویابین او غنم او جوار او دا شیزونه تاسو ته پته ده چې نن سبا چې کم دی جوار غنم د انسان د پاره چې کم دی لکه خوراک نه ملاویږي نو آیا پولټری د پاره بس چې کم دی پاتې شي تقریبا په دې کال کې کم از کم د دې 4000 روپو پورې ډیفرنس آی نن سبا د فی بورې قیمت د 7300 روپۍ فی بورې ده او اوس تقریبا تقریبا په دې ورځ نیمه کې شې چې 800 روپۍ 700 روپۍ ریډ نور سیوا شي. اصل کې خبره دا ده چې دا دغه د کارخانو د طرفه یا چې کم دې د حکومت د طرفه دي تر یو ریلیف ملاو نشي نو مشکل ده کدا چې کم دې د چر ریډ دینه کم شي. دا ریډ به اپ ډاون کیږي د 425 نواله د 450 د شې چې دا زم اورسیږي.
دا پیښور د اشرف روډ یو دکاندار خرم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې پتیر سلور میاشتو کې د خوراکي توغو په نرخونو کې د کیلو په سر د سلو نه تر یو نیم سل روپو پورې سیواواله راغلي چې اوازنه وجه په ملک کې د ډالر نشټواله دي.
چونکه چینی زمونږ مطلب ده چې خپل پیداوار د پاکستان او دا هی ریټ کم ده پر اوس کالم امدا 88 90 روپۍ شې دوه سم دا ریټ چلیږي او دین علاوه اړ یو شی چې نو مطلب د 100 روپۍ کیلو 150 روپۍ کیلو مختلف سیزن مختلف آی صاحب سره ریټونه زیات شوي دي. چې کوم سیز بار ناراضي زمونږ یو چڼو دال او زمونږ خپل پیداوار دی یو ریجه زمونږ خپل پیداوار دی لیکن چونکه اوریجا چې نو ایکسپورټ کیږي آ په وجه باندې اوریجم ګران شو. اوریجا خو زما خیال دی چې تقریبا 150 روپۍ کیلو نه زیات ګران شوی دی یو کال او چې کوم شی بار ځي هغه هم مطلب دی چې هغه د پیسې خلکو ته راځي په ډالر په حساب سره نو هم ګران دی او چې کوم شی بار نه راځي هم په ډالرو کې راځي نو هم ګران دی.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د فروری د دویمې هفتې په خپل راپورټ کې ویلي چې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې یو کم 1.5 خوراکي توګي ګران شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د فروری په دویمه اونۍ کې پیاز 40 روپۍ، د بلولو ګیس 103 روپۍ، دال او اوګه 10 روپۍ او د خوراک غوړي 40 روپۍ کیلو نور هم ګران شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي.
اردن کو مشال ریډیو توګه اوس ورزو بنو تا چرته چ پجانی خیلو کې ځای خلکو د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی سیاسي فعال اجمان وزیر دې خوش کړل شي. د دې په معنا کاغه په کوم جرم تورن وین او پولیسو ته دې وسپارل شي یا د عدالت ته وړاندې کړل شي. ځای ولسوایي چې د پاکستان پوز اجمان وزیر نیولې او لزان سره بویل دی چې اوس هیڅ درک نشته. د بنو پولیسو او امنیتی ځواکونو د وزیر د گرفتارۍ په اړه تر اوسه سندي ویلې تفصیل عمر وزیر راکړي.
جانی خیلو کې ځایي خلکو نن د فروری په 14 د غلط امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی اجمان وزیر او سیمه کې د نامنۍ زید احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې امنیتی سرتیرو د فروری په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکون اجمان وزیر له جانی خیلو منډی نه پورته کړی د خلاصون غوښتنه یې کړې. کسا ګونه یې کړې نو عدالت ته دې وړاندې کړې. دوی وویل چې سیمه کې د روانې نامنۍ ضد احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول خو امنیت ټینګ نه شو. د غلطه نور امن او وسله والو فعالیتونو مخنیوي غواړي. د جانی خیلو پی ټی ایم کوارډینیټر او احتجاج ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې په خپل سیمه کې نور امن او سوکالي غواړي. لنام نه استړی شوی
پہلا کا کې چې کما نام نه یو ضرب خور شوی دا خلکو کې ویرا او ترس خور شوی دی. د دې خلاف ځای خلکو احتجاج راور کړی دی چې دلته کې مزید مونږ خپل خاور باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مزید په دې خاور باندې وینه تو یو نه غواړو. دلته جنې خلکو په منډي کې پسرو ورځ باندې زمونږ یو سیاسي ملګری اجمن وزیر آرمی پسرو ورځ باندې اوچت کړو او تر اوسه پورې رایلا کړی نه دی. نو د دې احتجاج په ذریعہ باندې مونږ دینه د غوښتنه کوو چې اجمن وزیر ته زر تر زر رها کړي او دلته کې چې کما دیدا کرفیو لګوي خلک تنګوي د دې خلاف به مونږ مزاحمت
د جانی خیلو یو بلوسیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال علاءالدین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اجمان وزیر کا کم ګناوی نو پولیسو ته دې وسپاري چې عدالت ته وړاندې کړي.
اجمانو عوامي نشنل پارټي ملګری دغه چکیم نیولای شوی دی او د کوم په دغه نسبت د احتجاج رغښته دی کدی چیرې مجرم وي دته د فیار ویر کړ شي پولیس ته دای حواله شي عدالت ته او کچیرې مجرم نه وي ګننګور نه وي بیا د حکومت د مطالبهادو چې په درې ورځې کې دای کولاو نه کو په دمنځ کې وا کومي وا جرګه هر غوړي بیا د جنیخلي کې د مخ جنیخلي کوم ټینټ لگاوي یعنی درنه ستټ کوي
په دې اړه مو هڅه وکړه چې بنو کې لامنیاتی او انتظامی چارواکو سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو البته د نوړان د امنیتی او انتظامی چارواکو په وار وار مشال ریډیو تویلی چې جانی خیلو په شمول ټولو خواو شاسیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته شوي وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري بېګونا څوک نه ګرفتاروي دوی ویلي چې جانی خیلو کې د ترکیاتی پروژو عملی کار هم پیل شوی چې د دوه عربونو پروژې ټینډر او کار پیل شوی دی د جانی خیلو تر څنګ بنو لکی مروت وزیرستانونو او زیاتره پښتون میشته سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نامنۍ پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي چې وروستی تازه پاسون د فروری په 12مه په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې شوی و عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسئ
د براوکوز جنوبی وزرستان اوسیدونکو له 1300 میاشتو راهیسې د انټرنیټ د نشټوالي لوجې لګړو ستونزو سره مخ دي دوی وایي چې له 1300 میاشتو راهیسې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړل شوی دی او د انټرنیټ نشټوالي د سیمې د کوونکو کاروباریانو او خبريالانو ته ستونزې جوړې کړې دي بلخوا د جنوبی وزرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب وایي چې دا مسله په پام کې ده او کوشش کوي چې زر تر زره د انټرنیټ سہولت بحال کړي تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې درې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کښې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی په دغې برعکس د لوئر سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکی نور زمان وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
د میږو ولسي پاسون وشوه درنه وشوه هغه وخت نه د بیرمل تحصیل نیټ 4G بند دی کنه متل کړی وس چې کوم دی بیرمل تحصیل خلته تکلیف دی کاروباری دی کنه دی نیټ ضرورت دی بل نن سبا خو ار ټول سیستم ایجوکیشن یعنی ایڈمیشن ان لائن دی کلاسونه ان لائن دی او دا غس چې کوم کاروبار دی ټول په نیټ خلق سره
دی اپر سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکو ملک قسمت الله ماسید ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان خلک دی پورا دا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی
دا طالب دا د یونیورسټي ولا دا د کالج ولا وړکي د خپل سبقو د تعلیم مغرمکیزي دا ډېره د افسوس خبره ده چې دا ویلې دا د وزیرستان د پاکستان دی که دا سهولتونه ویلې د وزیرستان ته نه ورکوي که د دوبی نه سعودیانه چې په کوم نور ملکونه کښې د وزیرستان سفر دي دا هغې رابطې د خپلې فیملې او د خپل کلي او د خپلې علاقې د خلکو سره نه کېږي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ضلعو اوسیدونکي کی انٹرنیٹ سہولت بحالی وشتنا دیا پر سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخی تکشیش و دیا غوی زاو پا دا رنگ و
دی انٹرنیٹ بری چی مشت دا وس چی کلا دا ڈیسیشن وس چی پولیو کمپین بکی جی گنا نو خصوصا چی کم یوت تا غیل طرف ها مشت دا سی وائب زراغلیو چی دی بری چی خد دی بایکارت کولو ارادا دا نو گورو آگی بانی با خبری کول غواری چی دا مشت پا کم لیول پر اوڑای سو گنا خصوصا په په 3G 4G نتورک چې کم ده یا ریګولر نتورک ده چې تنظیم یا کوشش دا وی چې خلکو ته څه مسلې چې هغه حل کی خو هغه سره تړلې چې کمې کسي هغه خلکو ته یو سہولت چې ملاویږي هغه دا بیسک نیډز دي کنه هغه نور ایشوز ته لیډ کوي نور ایشوز ورنه راځي کدا شي نو پرایورټیز خو هغه دي کنه سکیورټی ایشوز دي نو ولی نه موږ کوشش ته چې دا مسله حل شي
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو مشال ورو ته وګورئ، راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سرغدار پرون قامي سملې ته مینی بجټ وړاندې کړي چې پکې د یو سل او یا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوې دي. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپل وینا کې په مینی بجټ نیوکې کړې او ویلې دي چې د سره بګراني او بیروزګاري نور هم زیاته شي. د بنو په جانیخېلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکون اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د ناامنۍ ضد مظاهره شوې ده. مظاهره چانو مشال لیډو ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د فرورۍ په 15 د عوامي نیشنل ګوند ځایي کارکون اجمان وزیر له جانیخېل منډۍ گرفتار کړی او له ځان سره یې بوتلی دی. دا خیبر پختونخوا په ګومل پوهنتون کې د الکانو او جنکو زده کوونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پوهنتون ویان راجا علمزیب وایي چې پوهنتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګواره پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کیدونکو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری له 14 څخه تر 20 نیټې پورې دوام لري. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 40,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یغیانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لار پرانستل شوې ده. دا وروسته له هغې ده چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. له کویټ څخه پیښور ته پتلون کې ریلګاډي کې 14 شوي چې پکې یوه ښځه وژل شوې او درې کسان جوبل شوي دي. د پاکستان دانوس پانډ لیکلي دي 14 په ملتان ډیویژن کې له 56 سره نږدې د ریلګاډي په سلورمه ډبه کې شوې ده. او د پاکستان سپر لیګ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا خبرونه اوریدونکو او سره ځنو نړیوالو چارو ته ملګری ملتونه وایي چې افغانستان له هم منځنۍ او جنوبی اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دي. دا خبره د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل 13 نمبر راپور کې چې تازه خپور شوې کړې ده. د ډلې امنیت تړون هم د افغانستان په شمال کې د دوی پر ټکو د شاوخوا 40,000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنا ښکاره کړې ده. د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سختریزې ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل 13 نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 خپور شوی ویلي همدغه سختریزې ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبرې طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړې ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل سوي او لیکل سوي چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلی داعش کابل کې پر ډیپلوماټیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثر کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له دریو تر شپږو زورو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره یې اصلي هسته یې د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبري اژانس د ډله ایز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلول فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډله ایز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 4000 کلیزه کې وویل
په افغانستان کې که یو د عیشین چېرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کېږي لکه موږ تاسو وینو. څه معنا داسې په بزرګونو کسان به یوځای ډېری او څوک وویني نو څوک پرې خبر نه وي. هر څوک کولی شي سي وي ګوري راستې وویني نو موږ سره دې کښېني مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه دې څوک نه لګوي. دا دربدره بېچاره څلور لسیزو جګځپلی ملت کې څوک نور نه بدناموي نه دې تهدیدوي.
طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزې ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د سنسوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور یو سل او یا افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د افغانان په سند کې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو او د فارن اکټ د لاندې ورباندې مقدمې جوړې کړې وې. په سنسوبې کې د افغانانو د نیولو لړۍ له ډېره وخت روانه ده او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په زندانونو کې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار په وینا چې د ټولو بندي افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو لپاره هڅې روانې کړې دي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
په سند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پرون د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سند جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاوند سره پولیسو نیولې و او خاوند یې د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې یو سل اویا نزیات کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دا افغان کډوال د څو میاشتو راهیسې په زندانونو کې بندو او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې لدی وړاندې د جنوري په یو دیر شمه یو سل او اتیش د جنوري په ومه او په نهمه د کراچۍ د زندانونو څخه شپږ سوه او څلور افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. په منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سند په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په څلور بسونو کې د کراچۍ او یو بس کې د سند حیدرآباد څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړي دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا موږ ولیږل څلور بسان د کراچۍ نه او یو بس د سند نه. داسې شپږ نیم سو شاوخوا کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخکې هم موږ تقریبا دولس سوه پورې کسان موږ لیږلي وو، یعنی دغه سره څوارلس سوه کسان کېږي چې موږ لیږلي دي. دا شپږ نیم سو کسان نور بیا پاتې دي. اوس
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي، او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي، او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پریښودی دي او کډوال شوي دي. باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د بیپولو خبریالانو سازمان د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې د هیواد پر پوز نیوکې کول د جرم نه ګرځي. د لغې وروسته دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په قانون کې د داسې بدلون وړاندیز کړی چې له مخه به د فوز او عدلي نوم ته په زیان رسولو کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او خبریالانو دا وړاندیز شوی بدلون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او وایي چې له دې سره به په هیواد کې د بیان ازادي نور هم کمه شي. په دغه اړه باندې اسرارالم مومن نور معلومات راکوي.
د بیپولو خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداؤټ بارډرز د فبروري پر 14مه خبر کړي خپل راپور کې په پاکستان حکومت زور راوړي چې د هیواد پر پوز تنقید کول جرم ونه ګرځوي، ځکه چې له دې سره به صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخ شي. د برس حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د فبروري په 10مه په بیان کې ویل چې د کورونو چارو وزارت د کابینې غونډې ته د 2023 کال د جنایي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوز او عدلي شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د 15 کلونو د بند سزا وړاندې شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او موجوده د کونسل غړي زهره یوسف د پروري په 15مه له مشال سره په خبرو کې د پاکستان حکومت دغه ګام وغنده. نوموړی وایي د جرمونو په قوانینو کې دا وړاندې شوی ترمیم د هغو کسانو په خاص توګه د هغو خبریالانو خلاف کارول کېدی شي څوک چې د پوز پر ناسمو کړنو نیوکه کوي.
مونږ بالکل د دې ترمیم خلاف یو. پخوانی حکومت هم کوشش کړی و چې په پیکا یا پاکستان الکترونیک جرمونو قانون کې بدلون وکړي، خو اسلام آباد های کورټ دغه ترمیم رد کړ. مونږ یې مخکې هم مخالفت کړی و او اوس یې هم خلاف یو.
د بیپولو خبریالانو سازمان پر دې هم ټینګار کړی چې په پاکستان کې سږ کال په اکتوبر کې کېدونکي عام انتخابات را نږدې کیږي، نو په پوز د تنقید مخنیوي مجوزه قانون جمهوري عمل ته تاوان رسولی شي. دا براسې حال کې ده چې د پاکستان پر پوز تور دی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې یې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګټه درغلي کړې وه. که څه هم د پاکستان پوز وایي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي، خو په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم وایي چې د یاد قانون د جوړولو کوششونه له کلونو راهیسې را روان دي، او د په خبره کې موجوده حکومت بیا دا قانون راوړي نو دې تر شا کېدای شي د پوز لاس وي. افسر عالم د فروری په 15مه مشال ډوته وویل چې غلط خبر د هیچا په اړه نه دی ورکول پکار، خو د په خبره که څوک د آئین خلاف کار کوي نو لہغه خو پختنه په کار ده
صحیح خبر ہے اور اگر کوئی اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے تجاوز کر رہا ہے
کچیر سم خبر دی او څوک لخپل قانونی او آئینی اختیارات تیریږي نو دغه د څارن هم یو نظام په کار دی داس خو نس کېدای چې څوک طاقتور دی او اختیار سره دی نو لہغه ته پښتنه هم نسی کولای پرپوز جایز تنقید جرم ګرځول د رسنیو د کارکونکو او د بیان د ازادي لپاره نه ختمېدونکي خطر دی
انینڈنگ تھریٹ ہے میڈیا پرسنز کے لیے اور فریڈم آف سپیچ کے لیے
تے خبریالانو نړیوال فیڈریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 زیږدیز کال څخه تر 2000 کال پورې یو سل اته درش خبریالان وجل شوی دی د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوی یا زورول شوی چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګندول نیوکه کوي د بیپولو خبریالانو سازمان د آسیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټر د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې هغه مجوزه قانون سمدستي تر کړي چې له مخې یې پر پوځ تنقید جرم ګرځول کیږي د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي محمد شهباز بابر د فبروري پر 15 مشالې ډوتول چې هغه د قسمه کوم مجوزه قانون په اړه معلومات نه لري خو د په خبره هر چا ته پکار دی چې په ادارو ملنډي و نکړي
یا رائے حق هر کو حاصل ہونا چاہیے
نو موړ وای د رائے د اظهار حق باید هر چا ته حاصل وي خو د مطلب دا نه چې څوګو غوړي چا ته دې خنځلي وکړي ک پوز وی وزیر اعظم وی او ک خبريال وی باید هیڅ چا ته رد بدی ونه ویل شي جائز تنقید پکار دے خوبائے چمگ داخلہ قول دائری ون وضو
مگر اخلاق کے دائروں کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے
یا ریویچ ر پاکستان وزیر اعظم د پوز او عدلی د بدنامولو جنائی قانون مسودے تھا د بیا کتنی لپارا د وفاقی کابینه په غړو مشتمله کمیټه جوړه کړې ده د رسول هغه چې 13 اونۍ د کابینه په غونډه کې یو شمېر وزیرانو لکه هنه ربانی کر نوید قمر شیر رحمان او خواجه صاد رفیق په یاد قانون کې د وړاندې شو بدلونونو مخالفت وکړ
تان دی هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به او یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې صورت سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال ردوګي اوریدونکو د اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې په F9 پارک کې پر یوې خزه په جنسي تیری ککړ دوه کسان وجلې دي پولیس زیاتی چې دغه دوه کسان تیر شپه په اسلام آباد کې د پولیسو پر امنیتي پوستا پر اشاره سربیره ونه درېدل او پر پولیسو ډزې وکړې چې ورستو د پولیسو په ځوابي ډزو کې وجل شو د دې وړاندې د جنسي تیری ښکار یوې خزه په اسلام آباد کې پولیسو تر راپور ورکړې وو چې پر هغه دوه کسانو جنسي تیری کړی دی خو یو شمېر کسان د پولیسو نننې داتا د شک په سترګه ګوري په دغه اړه معلومات ګوهر مسید راکړي
د فروری په 15 اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې پولیس مقابله کې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي دي اسلام آباد پولیسو لخوا خپور کړی شوی بیان کې ویلي دي چې د شپې ناوخته د اسلام آباد D12 سیمه کې پولیس چوکۍ باندې دوه کسان رالل او پولیسو ودرولو هڅه وکړې خو دغه کسانو په پولیس ډزې وکړې چې مقابله کې یې پولیسو هم ډزې وکړې او دواړه کسان ژوبل شول او هسپتال ته راوړل شول هسپتال کې د دغه کسانو شناخت د هغه کسانو په توګه وشو څوک چې F9 پارک کې وي خزه په زوره جنسي زیاتی کې ککړ وو خو اسلام آباد کې شخصي ټلویزیون سره کار کوونکی کرائم رپورټر سید ثاقب مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو په بیان کې تضاد دی ځکه چې اول دا خبره پولیسو وکړه چې دوه کسان پولیس مقابله کې ووژل شول او وروسته یې دا خبره وکړه چې دغه کسان د اف 9 پارک جنسي زیاتی کیس کې ککړ وو. سید ثاقب زیاتکړه
کیس ډېر های پروفایل جوړ شوی او ځکه چې قائمه کمیټه داخله کې د باندې نوټس اخستل شو بیا پولیس کوم غوتا سخت نوټس ویل شو چې دا کسان جلد از جلد گرفتار کو. نو پولیس اور باقی کوم ذرائع پولیس کا الفاظ کې کافی تضاد وو. مختلف ذرائع متوي سدا کسان ټینګ شوی دي اوس دا نو بیان دار غلی دی ترجمان پولیس طرف نه سدا کوم دی بارا کې د غاشو اسوته نکبندی نکبندی کې دوران کې فائرنګ دوران کې د دوه کسان مړ شوی دي اور او د شناخت پښلو دنده کسان کوم افنن پارک کې اجینا سره زیاتی ملاو شوی
دي. یاد د ویچه مارګلا پولیس سټیشن کې د فروری په 2مه یوې خزه درخواست جمع کړي وو چې پکې ادای کړي وو چې دوی د خپل ملګری سره افنن پارک ته سیل لپاره تللی وو او هلته دوه کسانو د اسلحه په زور ورسره جنسی زیاتی وکړه خو پولیس د خزې شناخت نه دښکاره کړي. مشال ریډیو د اسلام آباد پولیس ویان سره د خبرو حسې وکړي خو خبرې ونه شوې او نه تر اوسه پورې د مړه کړي شوي کسانو نور تفصیل را مخکې شوی دی. خو پولیس ویان خبریالانو ته د دې خبرې تصدیق کړي چې په ډزو کې مړه شوي کسانو شناخت د جنسی زیاتی ښکار شوي خزې هم کړي دي. یاد د وی چې اف 9 پارک د جنسی زیاتی خبره مخکې راتګ نه پس د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد پولیس ته ویلی وو چې په دې زیاتی کې ککړ کسان په هر صورت انصاف ته مخامخ شي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په خوست کې شمیر سوداګر وایي چې په اوس وخت کې بهر ته د زنغوزیو صادرول اسان شوي دي خو کرایې ډېرې لوړې دي. د دې په وینا اوس مهال کې تر ډېره مالونه چین ته د ځمکني ترانسپورټ په واسطه د کراچۍ بندر او ازبکستان له لارې او یو برخې په الوتکو کې د هوایي دهلیز له لارې صادروي. د افغانستان د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون نه ولایتونه داسې دي چې په هغو کې لږ یا ډیر زنغوزي کیږي خو د هیواد په کچه د زنغوزیو د رانیولو او خرڅولو مرکز په خوست کې دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
خوستي سوداګر وایي لیوې خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او له بل خوا دوی زنغوزي په افغانیو اخیستي او پلورې په کلدارو دی. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل مشال راډیو ته وویل
افغانستان نه مستقیم نه بوریږي په کراچۍ په سمندري چې خو هغه ټیم جوت نسي مسارې پې کام دی او بل د ازبکستان د لارې مخه صادرات لرو کوم سوزنب کې لرو او وی لارې د دالز لارې مخه صادرات لرو خو کری لوړې دي. د لوړپړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کری دا حقیقت د زمینی وی کده وی وی د لار دا مخته کری رقم کې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شراب ګلوایی دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کی.
پاکستان ته به کې میګ وړو نو ګلدی بیرته وخال چې پنځم ابرز یا لاسم ابرز یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر بیا پیسې نغد ورکول خپل برتلی ول چې یل ته سبدو وکي میاشت تر وکه یې سړی تر ورکه چې نه دی رغولي داری په پخیرتی کا پوریتی چې وس کلدور سبدو کې بیا په افغانۍ بدلی کې اگر نه ورکی شي.
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدونکو حاجی نظر وایي کچېری چارواکي دوی لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د زنغوزیو د صادرولو لارې چارې جوړې کی نو هم به پیسې نغد شي او به هم ډیر نه لویږي.
د مرت نه د مطبوع غوښتنې دي چار طرف ته لیار خلوص شي د زنغوزیو د پرې بازور پیدا شي دا غټ تجارون چې کیم دي ها پیسې نه ورکوي چې نه لري پینې درغلی په کښه نه درغلی او ته د دوی یو مقصد وي او دا غوښتنه د امارت نه چې هر طرف ته لیار خلوص شي دا زود بازور دی په زود بازور کې د مول وپلري او دا کلدور په غونی بدل شي.
د خوست زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت عمر وایي
دغه کلدار باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې. زموږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خریدم په افغانۍ شي چې زکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي او بل مهمه غوښتنه ده چې ټول لارې ورته خلاص شي زکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلېږي نو خلکو ته به ډېره فایده وي.
بلوری ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزی صادرولی شي، خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړي دي. د یاد ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو لپاره په ذریعبي وکړي، هوایي دهلیزونه فعال کړي، تر څنګ یې د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره اوس پاغه پیمانه فعال نه دی دا بیرته فعال کړي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره تنه ترمنځ زنغوزي راټولیږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سرزو یو ادبی راپور تا پجرل آباد کې د نرگس گل کلنی مشاعره تر سره شوې ده. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې شعرونه وویل او په سلګونو تنو د شعر مینوالو پکې ګډون وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې چې د نرگس گل په ستاینې سره پیلېږي.
داسه خبره مد یار لخلی خو غرا وزی
د جواز سودایی په غږ کې د نرگس گل دا ستاینه په جلال آباد شیشمباغ کې د پخری افغان باجا خان له کمپلیکس نه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د فبروري په 15مه نیټه د نرگس گل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو سربیره په سلګونو تنو د شعر مینوالو هم ګډون کړی و. د مستون پنوم یو شاعر په خپل قطه کې واسطه په هر حالت کې اړینه بللې و.
واسطه دی په قیامت کې نوی هم ناکامې، چې واسطه دی په جنت کې نوی هم ناکامې، مستون نشي واسطه نه بغیر، چې واسطه دی امارت کې نوی هم ناکامې.
جانزیب مساخیل بیا په خپل شعر کې د پښتنو د لوګي او شان پاړه خپل اندېښنې شریکی کړي وي.
د سیلای په شور د غم هنګږي په شهید اسکر شهید بیرغ رپیږي. کربلا وطن په سبلا خدای خدایا خو وطن مې ولی نه جوړيږي، پښتانه د خېټې غم په سر اخیستې خبر نه دی چې لوی شان رانړي.
اجمل جنت د خپل ذوق تند د پیر محمد کاروان په یو غزل ماته کړه.
د شیرونو سوداګری شرابی غزل پسو ده، دلهام پر خو پریوله ګلابی غزل پسو ده. زړه می بیا د غم پلاس کی د غمونو سپی راوړي، استاد برندو برندو سترګو وقابی غزل پسو ده.
قیس آشمی په خپل خوددار او تنزیه غزل کې د ولس غم په مخه کړي وو.
زده دولګه څخه مړ شم دالر مرالېګه خزمک منست دریم ګړې نه بر مرالېګه کته بهر ته پدې زی بس ناړته نشتا زمرازه واده دی وکول ور مرالې چې د خارج څخه راضی مطلب نو نه دی راضی ز خپل هندو طبيب ته زما ډاکټر مرالې.
په دې مشاعره کې شاعرانو اوږده نظمونه هم وویل چې د تایر مجبور د نظم یو برخه یې ستاسې په وړاندې کړو.
خیسته ټوله پښتونخوا ده، کئ ځمکه کئ هوا ده، له امو تر اباسینه د کابل غرو کې خپلا ده، مو د وښو په دې کور کې د غمونو واویلا ده، نه پوهېږو لویا خدایا دا د کوم عمل سزا ده، موږ لاسونه له پکړي ستا په لورې مو دعا ده، په قرار افغانستان ته زموږ لوی پروردګاره د نرګس وږي وږمې دي درکې تل ننګرهارا.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې جانزیب مساخیل په ترنم کې د خان زمان کاکړ نظم وایو چې و برخه یې دلته را نقلو.
پښتون په لگا د دمړې غم نه کوي، باران ماورې گدا دشت غنم نه کوي. زدا سي شون شون غواړم دی وژاړ مل خلق سرا، زدا سي مر غواړم چې خلک پر ماتم نه کوي. بارا نام ور گدا تخت غنم نه کوي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وویل سګنۍ نرګس ګل مشاعره د تیر کال په نسبت د کمیت او کیفیت لاړه ډیره غنی وه.
نو تیر کال مونږ د یو نیم سلو کسان شاوخوا کې یاد دی نه کم برخواله مونږ لرل، مګر سکل سلو پنځه کسان زیاتو کم راټول شوي دي. اطلاعات فرهنګ ریاست داسې کومه کمیټه نه وټاکله چې د چا فکر سانسور کړي. اکثره شعرونه چې مونږ وکتل ټول د دې لپاره وو چې دا ټولنه په فکري لحاظ باندې قدم واخلي او حرکت وکړي.
د یادولو ده چې د نرګس ګل مشاعري بنیاد سپینګیری شاعر داود شهید د دیارلس سوه درې نوي لمریز کال د دلوي میاشتې په درویشتمه نیټه چې د 2014 کال د فبروري له 12 نیټې سره برابره وه په خپل کور کې د یوې لویې مشاعرې په ترسره کولو سره کیښود، چې له هغې وروسته بیا هر کال د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست تر چتر لاندې نرګس ګل مشاعره جوړیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خپرونه تاندې هیلې.